په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو او په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د 404 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار د ولایت ویان عزیز احمد عزیز ازادي رادیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړۍ ولسوالۍ په حوزې مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې د احمدشاه ابدالي شرکت اړوند یو بس ښکېل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ وجه ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان په روان وضعیت، د سولې پر پروسې او د وو تختول شوو هندي انجنیرانو د ژغورنې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشر الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالې وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی وو. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د کاسوو د جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رات کړه. ټاکل شوی و چې ووچیچ او تاچی د اروپایي ټولنې بهرني سیاست د مسولې فدریکا موګیرنی په کوربتوب په خپلو کې ویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مزکی د تبادلې په اړه خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي 80 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د نشي موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل تیرونی لس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشي موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوي ول، د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولی مشروبات، 390 د نشي ګولۍ او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلې موهید وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندستان ته 4 تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوې راغلی چې په لومړی پیښه کې دوه کسان هغه محل ونیول شول چې غوښتلې 1 کیلو او 180 ګرامه هیروئین په خپل خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې 90 ګرامه هیروئین په خپل سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول، د تلاشي پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشئی موادو سره یو ځای عدلی او قضایی مرکز ته لیږل شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نثار احمد جهانگیر ازادي رادیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتلې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. دا یادونه وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی.
معتادین مواد مخدر
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه.
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتن ترکو هیڅ مشکل ودې ته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترکلې خو یو 50 ورې بیا ونیولې د بیا سګریټ شروع کړي.
د محمد طاهر په نوم د موتاد خاطره به وورو.
دا وکاله په دغه کاله ماځ د واده کړی ما پورته شې نور ور د پلار می او پاسو قشران وډونو رام د خپل شراک.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، کدو هم منزل ته خفت نشم پورته کولای. لوخه خو منزل شم، خوخته ته خو بور کولای شم، کارګر ته خو بر وړلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 30 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې د پلان له مخې به په راتلونکو 3 کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلینو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشه یي موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشاه اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
عمدترین مشکل
باسي ناامنی تر ټولو عمده او د باس وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده. خو باید په یاد ولرو چې خپل نشه یي مواد هم د ناامنی لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلېږي چې په ناامنی کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنی او نشه یي مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمينه برابر کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له لسو ټنو تولید شویو زعفرانو څخه اته ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له درو کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس فضلالحق اندرابي ازادي راډیو ته وویل، په روان شمسي کال کې په زر هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشي مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسېدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداز یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تنو اوسېدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل،
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یواله هغه ولسوالیو څخه د چي تاریخ پکې کرل کیږي او سیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو سیدونکو عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بیوزلی، بیکاری او د نشي موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بیغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي، او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشي مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په ورستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او مېلمستونونو کې پراته وي دوی یې غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسي کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضلحق اندرابي د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي، سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 60 بیا تر 70 زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤل په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1340 شمسي کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش سلویخت. 0 800 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 1216 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به د سیګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سیګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېری ځوانان سیګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سیګریټ نسي پریښولی، آیا سیګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري، آیا داسې درمل هم ستا چې د سیګریټو په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې سیګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بېرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي، یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دی مقطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سیګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ لري هغه چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سیګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږد مهال سیګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډېر سیګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایی او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روشن هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سیګریټ څکولی او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینو موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوی فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه ده چې څوک مخکې سیګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی. خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به یې سري، زړه ټکان به یې زیات وي، اشتیا به یې خراب وي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به یې صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښه نښانې دي چې ښایي وجود دي په جنجال پاته دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سیګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سیګریټو بدیل وي او زیان یې تر سیګریټو کم وي؟
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې سته، لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو. یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی لکه برقي سیګریټونه، لکه هغه کوچنی سیګریټونه، لکه هغه د پاڼې سیګریټونه. دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سیګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه او دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې مانا چې اشتهایي سیګریټ ته نه راځي.
آیا سیګریټ هم د نورو نشه یي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله. یموږ وجود هم مخکې له سیګریټو هر څه نه نیکوتین لري. دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د دا نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی. نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي، خارجي چې خوب د ته راغلی ده، لکه سترګې سره کیږي، لکه خستګي احساسوي. دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لیک شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر ایستلو دوره وایو.
ځینې خلک ولې سیګریټ نشي پرېښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظ نیکوتین کچه کم دی، دا کسان د فامیلی له لحاظ چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی پزې توباکو دا شیان ډېر استفاده په فامیلی توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانه ای او دوی داسې فکر کوي چې دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي. بعض این روانی ناروغی دی لکه استراب خفگان چې دوامدار ای، نو دا خلک به دوامدار دی کمولو دی پاره سگریت سکی.
سگریت پری خودل سمره وقت گواری
داسې خلک هم ستا چه پا ورز که 500 سگریت سکول خود دفتنی ترکو اس مشکل وده تا پیدا نشو، او داسې کسان هم شته چې 500 واره ترکلی خو یو 500 واره بیا نیولی ده بیا سگریت شروع کلی. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختګي دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګریټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د سګریټو د پریښولو په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشې مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې پخوا سګریټ لانه څکول خو اوس په هیروینو معتاد سوی دی. دا چې دی چا په نشو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اوله نایک په چونې کې ما کور دی. ما بس ته ټیم د فوټبال درلود، ما سګریټ نه نسکول، بالای ونډبال د لاسه په اختاس کړل. ما دې دوه کاله په دا وس کې نشه پرې شو د دغه ځای وتلی وم. بابا مې وفات شو، برته مې دغه دغه شروع چر سمې اول شروع کړ، بیا تاریاک شو، بیا تاریاک سره کریسټال په هغه شپو د کریسټال سره بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله په دا ته کاله ما چې دا واده کړی ما کورته شی نور اول د پلار مې وفات شو، کشرانو وړونو رام ډاکټر په ځای بیا شیراک ګذړانیا بل سرای ته راواړو. دا پلان شم زه راغلم، دغه عقیده مې ده چې بیا به نشانه کوم. د باندې مې نشه مې پرېښوې چې هغه پر دوکانه خلک شنه څه په شاخ لا کې راته کتل. سلام به مې ورواچوي نبی له کولم نیم ساعته د دوکان خلکو مشرانو شپېم ژورو دا مزامون په نشه برته اخته سو. ما غوته به مې سلام ورواچوي د ما چې خوا بې مالده کې مخ پرې واړه. بیا په دا اوس کې زه دغه ستړی کړم، زه تلمه توت مې راوړل، دانګي مې کوله، ځان مې په ساتي ما درنه نغلا نه ده کړې. بیا زه روزانه کوم نشه کوم، خپل د ورور سره روزانه دتنم، خپل کوشنیان لا بیا د بیمه په چاته په عزت نه بود، کشران لام لاس راواچوي رام لا چې نشه نه کوم. موږ شل 15 ځوانان په یوه کور وزنه نه وزه، ما زمان مې بله د کرکټ بې دوشان واخو دالیه ته ولاړ شو. دا غوله سات را سره چې نشه کوم ګرده بد را ته وړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لسکرن سراج یو بیوزله ماشوم دی. د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور ډوډۍ هم د پر غاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي. که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده. یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم. باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
دا ستاسو کور دی؟ ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی، درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوک یې؟
مور زه یې، بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مه شي.
خیر یوسې، ته هم ستړی مه شي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، لی ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شمه.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي، زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب، الله دې جنتونه درکړي. خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو .com.